دا خبرونه د وسات لپاره ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د سولې عالی شورا مسؤلین وایي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې له راوستلو سره مرسته کوي. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدید دیارلسمه ده، 2014 میلادي کال د جنوري درېمه. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي د هیواد په دریو ولایتونو کې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د څو ډلو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. په بدخشان کې 300 کورنۍ د غره د خوایدو له خطر سره مخامخ دي. د انډونیزیا پولیس وایي مشکوکو افراطي وسلوالو د نوي کال د مراسمو د منځلو پر مهال د حملو یو لړۍ پلان کړې وه. او د هند صدر اعظم منموهن سنگ وایي چې د روان کال له انتخاباتو وروسته به له واکه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د هیواد په درې ولایتونو کې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د څو ډلو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې ویلي د ملا رحمت الله، ملا جانان، ملا خوشکیار او صبر په مشرۍ د څلورو ډلو 25 وسلوال چې له شپږو کلونو راهیسې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې فعال وو د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. په بیان کې هم درز راغلي چې مولوي ګل آغا له خپلو 12 وسلوالو سره د هرات ولایت پنجل ولسوالۍ کې او قومندان بهادر له خپلو وسلوالو کسانو سره د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په خپل بیان کې وایي چې د سولې له بهیر سره د دې ډلو یو ځای کېدو په اړوند ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کم کړي. په اورزګان ولایت کې یو سیمه ایز دولتي مامور له خپل ساتونکو سره یو ځای د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د شهید احساس ولسوالۍ د نفوسو د احوال د ثبت مدیر صدیق الله او د ساتونکو نعمت الله تیر شپه ناوخته په داسې حال کې ووژل شول چې په ریګي نومې سیمه کې په خپل موټر کې له ولسوالۍ څخه د کور خواته روان وو. د اورزګان د مطبوعاتي دفتر په بیان کې د شهید احساس ولسوالۍ په لوډوان سیمه کې د یوې نښتي خبر هم ورکړل شوی او ویل شوی چې تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو په دې سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو پوسته برید وکړ. بیان زیاتوي چې نښته یو ساعت روانه وه او په پای کې د پوستې یو ساتونکی ووژل شو. په بدخشان ولایت کې 300 کورنۍ د غره د خوایدو له خطر سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د شاوخوا غرونو او غونډیو د خوایدو خطر د تیشکان ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې میشتو خلکو ته ګواښ کوي. د بدخشان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د سروې ډلو تایید کړی چې په دې سیمه کې یو غر چاودیدلی او دواړه برخې له یو بله نږدې یو متر فاصله لري او ځکه د سیمې د 300 کورنیو ژوند له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی دهقان زیاته کړه چې یو بل ځای ته د سیمې د اوسیدونکو د لیږدولو او له هغو سره د مرستو هڅې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ، د خبرونو دوام ته پام وکړئ. د انډونیزیا پولیس وایي هغه شپږ مشکوک افراطي وسلوال چې د نوي کال د مراسمو د منځلو پر مهال له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول په پلازمینه جاکارتا کې د حملو یو لړۍ پلان کړې وه. امنیتي چارواکي وایي چې تروریستانو غوښتل د امریکا پر سفارت، د بهرنیانو د استوګنې پر هوټلونو او د بودایانو پر معبدونو د حملې وکړي. د پولیسو ویاند بوري رافلي امر وویل پولیسو له 9 ساعته نښتې وروسته یو لیکلی سند وموند چې د دې ډلې په نښه شوي اهداف ښیي. پولیس دا کسان د ابوروبان په مشرۍ د افراطي وسلوالو له یوې ډلې سره تړلی بولي. ابوروبان په خپله هم تیر کال د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. پولیس وایي پر دې ډلې شک دی چې له القاعده ډلې سره به اړیکې لري. په اندونیزیا کې په تیره یوه لسیزه کې ګڼ شمېر بمی حمله وشوی چې پړی پر افراطی اسلام پالو ډلو اچول شوی. په 2014 کال کې د دې هیواد په بالی ټاپو کې یوې زورورې بمی چاودنې څه باندې 200 کسان ووژل چې اکثریت یې بهرنیان وو. د لبنان د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیروت ښار کې پرونی حمله چې شپږ کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټاپیان کړل وغندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل په لبنان کې پرونی بمی چاودنه په دې هیواد کې د تیرو څو میاشتو د تشدد د زیاتیدو د ژورو اندېښنو انعکاس دی. ښاغلی بان د لبنان له ښکېلو ډلو غوښتل چې له تشدد څخه لاس واخلي. په داسې حال کې چې د سوریې له جګړې سره په لبنان کې فرقهیي تشدد پراخ شوی، د دې هیواد په پلازمینه بیروت کې په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر بمي چاودنې شوي. په جنوبی سودان کې د نږدې درېو نۍ مخکې پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو د پیل په درشل کې ښکېلو اړخونو نن غونډه وکړه. د ایتوپیا په پلازمینه اډیس ابابا کې نننۍ غونډه د هغو رسمي خبرو په درشل کې د ایتوپیا په پلازمینه اډیس ابابا کې نننۍ غونډه د هغو رسمي خبرو په درشل کې جوړیږي چې سبا په پام کې دي، خو د اوربان د ټینګولو په مقصد له روانو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره نښتې لا هم روانې دي. په دې نښتو کې د جنوبي سودان ولسمشر سالوا کیر ته وفادار پوځي قطعات او د پخواني مرستیال ولسمشر ریک ماچر په مشرۍ د پراخ قومي اتحاد ملي شیخ کیل دي. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د مرستو خاص استازي توبي لانزر وویل چې د تشدد له وجې شاوخوا 200 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواک په روانه اونۍ کې وویل چې په ټول جنوبي سودان کې بېرحمانه تشدد روان دی. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وایي چې د روان کال له انتخاباتو وروسته به له واکه لاس واخلي. یو اتیا کلن منموهن سنگ نن وویل چې حتی که د اوسنیو اټکلونو سره سم کانګرس ګوند د دریم ځل لپاره هم انتخابات وګټي، بیا به هم د چارو واګې نوي صدر اعظم ته وسپاري. د هندو په نوم د ملت پالو اصلي ګوند په ایالتي انتخاباتو کې کانګرس ته ماتې ورکړې. منموهن سنگ وویل چې د نهرو او ګاندي د سیاسي اتحاد وارث راهول ګاندي د کانګرس د مشرۍ او د راتلونکي صدر اعظم د مقام لپاره تر ټولو غوره کاندید دی. منموهن سنگ چې په 1990 لسیزه کې د مالیې د یوه اصلاح غوښتونکي وزیر په توګه کار کاوه، د خپلې دندې په موده کې تر ټولو د خنوم لرونکی صدر اعظم دی، خو له دې سره سره د فساد د څو قضیو او د سستې اقتصادي ودې له کبله یې شهرت زیانمن شوی. او د لیبیا د په لویدیځ کې د تیلو او ګاز تاسیساتو ته نږدې د دو بهرانیانو مړي موندل شوي چې د یو برتانوي نارینه او بل یې د یوې مېرمنې دی چې د نوي زیلاند تبه ده. د وبخی یو لیبیایي امنیتي مقام پرون وویل دواړه مړي لویدیز ښار صبراته ته نږدې د دوی د سفر له وسایلو سره یو ځای موندل شوي دي. د مقام زیاته کړه چې د دوی وسایل نه وغلا شوي او د وژنې علت هم تر اوسه نه دی معلوم. په لیبیا کې له دې مخکې هم پر بهرنیانو حملې شوي. په یوه پیښه کې تیره میاشت یو امریکایي ښوونکی ووژل شو. د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د رژیم له نسکورېدو دوه کاله وروسته د لیبیا حکومت لا هم د خپل سرو وسلوالو په اداره کولو کې چې ځینې افراطي ډلې هم پکې دي پاتې راغلی.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 8 دقیقې سوې. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړیو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې له راوستلو سره مرسته کوي. د پاکستان صدر اعظم هڅه کوي له پاکستاني طالبانو سره د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل کړي. په کونړ کې بندیانو خپل اعتصاب پای ته ورساوه. دوی ولې اعتصاب کړی و؟
منګه اعتصاب په دې مورد باندې کړه و چې دلته موږ له په یو نوي کې فرمانونه راکړل شو رئیس جمهور د خوانه، او اوس به تا هغه د خولې نونې رانه راخلي او به ته لغوه کوي.
د انتخابات خپلواک میسون وایي چې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د لیست پروسه پیل کړي.
د رای پاڼې چې په بیرون کې چاپ شوې دي د ولایتي شورا او همدارنګه د ریاست جمهوریت تر 25 د جاتي پورې به دا ټول مواد تکمیلېږي. یو منظم پلان په اساس به څلور دېرش ولایتو ته په خپل وخت او زمان باندې انتقالات کیږي.
په دې خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی دي.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
تر درو بجو پر نور مسائل هم چیرو. د سولې عالی شورا مسؤلین وایي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړیو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې له راوستلو سره مرسته کوي. د سولې عالی شورا ویاند جمعې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې سعودي عربستان ته د سولې عالی شورا د هیات سفر شی لاسته راوړنې درلودې، خو بل خوا د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې سعودي عربستان ته د سولې عالی شورا د پلاوي سفر به د سولې د راوستلو په برخه کې کومه مهمه لاسته راوړنه ونه لري. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې دالی شورا مسولین سعودي عربستان ته د دې شورا د پلاوي سفر له لاسه راوړنو ډک بولي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړیو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي، خو مولوي شاهد د دې سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
د سولې په رابطه باندې مهمې او مرکزي خبرې شوې او هغې په دې سلسله کې د همکارۍ وعده کړې وه او تعهد یې دا و چې موږ به افغانستان کې د سولې لپاره د سولې د عالي شورا او د علماو د شورا سره همکاري کوو. د سولې لپاره یو مثمر او مفید سفر دی او د دې سفر په تعقیب باندې چې څه اجراءات کیږي او الیزلې کیږي د هغې جزئیات به تاسو سره شریکوو انشاءالله.
مولوی شاهد وایي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه تیره اونۍ د سعودي عربستان د جدې په ښار کې جوړ شوی و. هغه وایي چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیره اونۍ سعودي عربستان ته ولاړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې اسلامي هیوادونه کولی شي د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مثبت رول ولوبوي. د اسلامي هیوادونو وروستی کانفرنس په افریقایي هیواد ګانا کې جوړ شوی و چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څو پریکړې پکې شوې وې. په یوه پریکړه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان لغړي هیوادونو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره ملاتړ وکړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا سعودي عربستان ته د سولې د عالي شورا سفر له لاسه راوړنو ډک نه بولي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان جګړه یوه سیاسي جګړه ده او دا ډول سفرونه د سولې راوستو په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي.
د سعودي وزیر خارجه ورته وویل کړي چې په مناسب فرصت کې زه ور پاکستان ته سفر کوم. زما باور دا ده چې جنگ په افغانستان کې مذهبي او اسلامي جنگ نه ده، جنگ د قدرت په خاطر دی، د چوکي په خاطر دی. یعنی دا یو نیابتي جنگ ده، د پاکستان په وکالت طالبان جنگ کوي. تر هغه وخت پورې چې د قدرت او نیابت مطراوي، زه پکې نه کوم چې دا رفتارونه مثبت نتایج به ولري.
خو افغان حکومتي چارواکي بیا وایي چې سعودي عربستان کولای شي د افغانستان د سولې پروسې د بریا او له افغان دولت سره د طالبانو خبرو ته په حاضرولو کې مهم رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین امیلمن دي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړي به وکولای شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
عمردل چې د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړي ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لاره وستلو سره مرسته کوي. افغان دولت له ډېر مودې راهیسې هڅه کوي چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره د سولې مستقیمې خبرې وکړي، خو وسلوالو طالبانو او نورو ډلو له افغان دولت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې ده. ولسمشر حمید کرزی تیرې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې پاکستان ته هم سفر کړی و چې طالبانو له دویمه درجه مشر ملا برادر سره وګوري. ملا برادر لا هم په پاکستان کې دی او پاکستانی چارواکي وایي چې له پوره امن څخه برخمن دی چې د سولې عالي شورا له غړي سره کتلی او له نورو کسانو سره هم کتلی سي. هلته په پاکستان کې دننه هم له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې روانې دي. که څه هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د جمعیت علمای اسلام سین ګوند پر مشر مولانا سمیع الحق غږ کړی چې له وسلولو پاکستانی طالبانو سره دی، د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته ځنډیدلې خبرې بیا پیل کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې شاید دا خبرې پیل نسی او یا هم وخت ونیسي. دوی هم درز وایي چې د دوړو خواوو ترمنځ بې باوري زیاته سوې ده او سمیع الحق اوس د پخوا په شان په طالبانو کې نفوذ نه لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
که څه هم د 2013 میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود هغه مهال وژل شو چې د دوی د مرکزي ویان شاهد الله شاهد په وینا دوی له پاکستانی حکومت سره د خبرو اترو د پریکړې لپاره یو غونډه رابللې وه چې د پاکستانی طالبانو جګپړو قومندانانو پکې ګډون کړی و. د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د همدې میاشت په اومه نیټه پاکستانی طالبانو ملا فضل الله چې د سواد د تحریکي طالبانو قومندانو خپل نوی مشر او د حکیم الله مسعود ځایناستی وټاکه. ملا فضل الله چې په 2009 میلادي کال کې په سواد کې د پاکستانی سرتیرو د عملیاتو پر مهال له دغه سیمې تښتېدلی او د پاکستانی طالبانو د مشر تر ټاکل کېدو وروسته د دغه هیواد له حکومت سره له خبرو اترو انکار وکړ او همداراز یې د خپل وژل شوي مشر حکیم الله مسعود د بدل اخیستو خبرداری هم ورکړ. د 2013 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د یوې ځانګړې کتنې په ترڅ کې د دغه هیواد د جمعیت علما اسلام ګوند پر مشر مولانا سمیع الحق چې په افغان او پاکستانی طالبانو کې ډېر نفوذ لري یو ځل بیا غږ وکړ چې له طالبانو سره د ځنډیدلو خبرو په بیا فعالولو کې ورسره مرسته وکړي. مولانا سمیع الحق نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې له پاکستانی وسلواله طالبانو سره به د خبرو اترو د بیا فعالولو په لړ کې ورسره پوره همکاري کوي. خو نوموړي همداراز دا ګیله هم وکړه چې پاکستان د امریکا په جنگ کې ګډ دی او د نواز شریف حکومت باید پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د نواز شریف او مولانا سمیع الحق د وروستۍ کتنې او له پاکستاني طالبانو سره د خبرو د بیا فعالېدو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي او روانو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دغه کسان سمیع الحق یا فضل الرحمن دی رابطې جوړولې شي، پیغام رسانی کولې شي، افغانستان کې هم پاکستان کې هم ممکن ده. خو دا د چې دوی نور زیات دې نه کار نشي کولی، دوی طالبان نشي مجبورولی چې هغې خبرو ته کښېني یا د دوی هره خبره ومني. طالبان چې معلومات دي چې هغې خپلې فیصلې په خپله به کوي، هغې به دا اختیار فضل الرحمن له یا فنولک له نه ورکوي.
د سیاسي او روانو چارو کارپوه شوکت خټک بیا په دې نظر دی چې د پاکستاني طالبانو د مشرتابه د نوي کېدو له امله به مولانا سمیع الحق بریالی نشي چې د دواړو خواو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا فعالې کړي.
مولانا سمیع الحق د سوات فضل الله د اثر شته، زما د خیال دی چې پخوا هیڅ قسمه نه اثر پاتې شوی او نه شته، نه څه ملګرتیا او نه څه همکاري پاتې ده. لیډرشپ د بدلون سره زما د خیال دی چې مولانا سمیع الحق ته به هم ډېر اسانه نه وي چې دا د مذاکراتو دا لړۍ چې هغه بیا بېرته روانه کړي.
دوی همداراز وایي د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ بې باوري زیاته شوې ده چې له امله به د دواړو غاړو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ښایي بیا فعالې نشي او یا هم ډېر وخت ونیسي. د دوی په وینا که چیرې پاکستانی حکومت د خبرو د نه فعالېدو په صورت کې عملیات کول غواړي، نو پکار ده چې د یو منظم پلان لاندې وکړي، ځکه که چیرې له منظم پلان او میکانیزم پرته عملیات پیل شي، نو ښایي وسلوال د یو ځل بیا افغانستان ته واوړي او هلته د افغان حکومت لپاره سردردې جوړ کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولایت په ولایت کې پروګرام کې نن له 4 تر 5 بجو پورې دا ځل د فراه ولایت نوبت دی. په دې ولایت کې پر سویو پرمختګونو او ستونزو خبرې کوو. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ، کولی سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د دې ولایت چارواکي به ستاسو پوښتنې ځوابوي، یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه خپلې پوښتنې راته ولیکئ. د ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د کونړ په عمومي محبس کې په لسګونو بندیانو خپل اعتصاب پای ته ورساوه. بندیانو 4 ورځې کې په دې خاطر د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و چې په 1491 مریض کال کې د ولسمشر کرزي په دریو فرمانونو کې یې د بند موده کمه سوې وه. خو اوس پر قانون د څار کمیټې لخوا کونړ ته مکتوب راغلی چې هیڅ بندي نشي کولی په یوه کال کې له 100 فرمانونو ګټه واخلي. نور د روح الله انوري په رپورټ کې.
کونړ والی شجاع الملک جلاله د محبوسینو شکایتونه واوریدل او ورته یې ډاډ ورکړ چې د ستونزو د حل لپاره به یې پوره هڅې کوي او باید چې نور خپل اعتصاب ته د پایټکه کېږدي.
چې په ننګرهار کې تطبیق شوی او په لغمان کې تطبیق شوی او کاپیسا او پکتیا کې تطبیق شوی، تاسو زما غل ته لاس ورته زه به فوق العاده فرمان به رئیس جمهور نه راوړم. که دا غوسه څه قسم سلوک شوی تاسو به هم خفه کېږئ. د پایوازانو مشکلو 4 کوټې ما ته پرون را گزارش راکړلې. ما 4 کوټو له فرش اخیستل ده سپنجونه او تکهګانې مو وساغستې دي چې د لسو کوټو تاسو پرش غواړی هماغه به من کوو. د بلاکونو کې به عسکر او پولیس نه ودرېږي، دا به وسي. آینده چې ستاسو هر مشکلو بدون د دې چې خوله وګنډی ما ته وایي زر لا مشکل انشاءالله علومه.
د محبس څو تنو بندیانو چې له 4 ورځو را په دې خواهی خولې په ستن او تار تړلې وي، خو کله چې د والی او نورو چارواکو لخوا ورته د ستونزو د هواري ژمنه ورکړې شوه، نو هغوی هم خپلې خولې خلاصې کړې او اعتصاب یې پای ته ورساوه او په خورا کې پیل وکړ. دغو بندیانو د اعتصاب د پیل او پای ته رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه شاکر الله د اکبر خان دم کلی د کسې اوسېدونکی یم. د شپږو کالو راهیسې دی په دې کونړ په مرکزي زندان کې بندي یم. کومې کړنې او غوښتنې چې وي هغه ما ته حواله کړې وي، ما ته را کړې وي چې د هغې نه یو د جمهور رئیس فرمان چې هغه مونږ ته را کړی شوی وو هغه رانه لغوه شو. مونږ د هغې غوښتنه کوله.
مونږ اعتصاب په دې مورد باندې کړی وو چې دلته مونږ له په یو نوي کې فرمانونه را کړل شو رئیس جمهور د خوانه، او اوس بېرته هغه د خولې نوڼۍ رانه راخلي او بېرته لغوه کوي د خولې. نو مونږ د ټول افغانستان اصلا مونږ لکه دویم ځلې قید را کول دي، لکه 3 کاله 4 کاله 5 کاله. نو مونږ لا مرګ تم تیار یو. اعتصاب خو لا وړه خبره ده. والي صاحب زمونږ سره هغه کمی وعدې چې کړې وي چې دا به کېږي دا به کېږي د فرمان سامان پرابې ته باندې خبره وکړه نو هغه ټول زمنګ سره ومنلی او مونږ هم په دې خاطر باندې احتساب مات کو خپل خپل هغه ګنڈلی زینم مشلوله
دوی وای ډیره وختونه چې د ولسمشر لخوا د افی فرمانونه کونړ تراشی نو لکش میر کې کسان تری برخمن کیږي او نور ته پکې حق نه ورکول کیږي نو ځکه دوی احتساب پیل کړي وو
زمانو میسان الله د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ اوسیدونکو ما زندان کې بندي ما چې دوی ته فرمانونه ته کراشي په سید ته حق نسپاتل کیږي بعض ځکه کسان شته چې دلته وخت پوره دی دوی د ځین نه خوش کیږي ضمانت غوړي چې ته غوړي داسې کسان هم شته چې هغه عمرونه بل د 15 کال نه او 15 کال نه کړځي د سرداس فرمانونه لګي چې چې 15 کال عمر بره هغه دی خوشی شي خو ما هغه بیا هم شته او باندې چې ډیل غریبانه خلک نن د والی سفراتک او د کونړ ولایتي شورا چارواکي نو یو منور غړي چې دلته راغلی د دوی پراتک سره د باندې ډیر خوشاله شو خپل حساب چې پات اورسو 15 14 کسانو کې خپل خپل ګنڈل یو خپل ولایتي سره خپل لاسونه باندې خلاص کړي او احتساب پات اورسید
د باندې نو د احتساب د پات رسول په خاطر د کونړ والی سره امنی قومندان د ولایتي شورا مرستل د سولي او علما او شورا رئیسان او قومي مشران ملګری وو نن سبا د کونړ په عمومي مابس کې له 350 زیات کسان بندیندي او دا لومړی ځل دی چې پکې د جنایي بلاک نوی بندیانو احتساب کړی وو او په دغه کې شلو تنو خپلې خولې په تار او ستنه ګنډلې وي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د لیږد پروسه پیل کړې ده د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل نن آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د ختیځو او شمالي ولایتونو مرکزونو ته د رایې ورکولو غرفې انتقال کړې دي هغه وایي چې د 14 میلیونه کسانو لپاره د رایې ورکولو پاڼې هم له هیواده بهر چاپ شوي او چې کله کابل ته ورسیږي نو ولایتونو ته به یې وویشي له ښاغلي امرخیل سره په کابل کې د آزادی رادیو خبریالې جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د دې موادو د انتقال پاړه پښتنه کړي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د توقعات په اساس باندې د یو منظم پلان په اساس باندې د راتلونکو ټاکنو ته تدابیر نیولې دي د ورځې کې ټکنیکي لحاظ او لوجستیکي لحاظ هغه مواد ته چې اړتیا او چې خریداري بیرون کې سوي ده یا تحویل سوي دي په بیرون کې غیر حساس مواد افغانستان ته انتقال پیل کړی ده چې د غرفې را دي یا د رای ورکول په ورځ باندې هغه غرفې نه چې استفاده کیږي هغه کابل ته رسیدلي چې یو منظم پلان په اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون شرقي زون ته او همدارنګه مرکزی زون او شمال زون ته انتقالات کړي او باقي زونونو ته او ولایت ته د منظم پلان په اساس باندې هم انتقالات وسی او همدارنګه هغه حساس مواد او همدارنګه د رای پاڼې چې په بیرون کې چاپ شوی دي د ولایتي شورا او همدارنګه د ریاست جمهوریت تر 25 د جدي پورې به دا ټول مواد تکمیلیږي یو منظم پلان په اساس به څلور د ولایتو ته په خپل وخت او زمان باندې انتقالات کیږي
امر خل سپ تاسو ویلي چې د غرفې او ورقې دي څو نه دي د پاک لکره ته وای آیا نور مواد هم پکې شامل دي کنه
مونږ د تکونو په ورځ پاره د رای ورکونکو مرکزونو ته کوم مواد ضرورت لرو او همدارنګه د محلاتو په سطح باندې ضرورت لرو د اموزش د کارمندانو ته کوم مواد ضرورت لرو د غرفې د رای دهی د صندوقونه د رای دهی د همدارنګه رای پاڼې دي او نور مواد دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کامل چمتووالی نیولې ده تر 25 د جدي پورې به کابل ته رسیږي په حدود د 14 میلیونو رای ورکونکو ته موږ تدابیر دازل نیولې دي چې په تیر ځل 12 میلیونو ته او دازل 14 میلیونو ته موږ په جام کې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اړین او ضروري تدابیر د بهترو ټاکنو لپاره بهتر تدابیر نیولې دي په دې مورد هیڅ تشویش ونه لري ټاکنې په خپل وخت او زمان باندې ترسره کیږي او د وخت او زمان لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون زیار باسي
امر خل سیب دغه ورقې به یا دغه مواد به ټول په مجموع کې څونه وخت ونیسي چې ټول ولایتونو ته توزیع سي دا ورسیږي
تیر ټاکنو کې تقریبا موږ 2 هفتې مخکې انتقالات کول دا ځل نه وختار انتقالات کوو بهتر تدابیر نیول سوي دي نو مجرد کې چې 25 د جدید حساس مواد ورسیږي تکمیل کې رسیدلې نو د یو منظم پاساس به څلور د سوالاتو ته انتقالېږي
امر خل سیب تاسو وی چې د مواد کله کابل ته ورسیدلې کوم ځای نه راځي
د عموما تدابیر د ټاکنو د تیرو ټاکنو لپاره هم ملل متحد عمومي د غټه خریداري او د موادو تحقیق د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره تخنیکی مرسته کړې او د ځل هم مرسته کړې ده مختلف ممالک کې د مواد تحقیقي او د یو منظم پلان پاساس باندې کابل ته راځي او د کابل نه به ولایتو ته انتقالات کیږي
یو روسي پښتنه ده چې د دغه موادو د انتقال په برخه کې خصوصا غوسی مو ته چې امنیتي وزلک پکې خنه ده تاسو کومې امنیتي ستونزې سره خو به مخامخ کیږئ نه
تر اوسه پورې خوشبختانه کوم ستونزې په دې مورد کې موجود نه ده امنیتي ارګانونو سره موږ هماهنګي لرو هر هغه ځای چې لاري وي سړک وي کوم ستونزې نه وي موږ زمینی انتقالات کوو یا امنیتي ډېرې جدي ستونزې وي یا مثلا د واورې ورېدلو لارې بندې وي یا نور ستونزې وي موږ هوایي انتقالات چمتووالی نه نیولای او همدارنګه په جام کې امنیتي ارګانونو سره خوشبختانه هماهنګي ده زه امیدوارم چې دغه هماهنګي به وکولای شي چې بهتره ټاکنو ته زمينه سازي وسی او سرتاسو بهتري ټاکنې وسی او د بهترو ټاکنو لپاره امنیتي ارګانونه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه فرصت چې مخته لري د دې فرصت نه په صحیح شکل استفاده وکړي، تر څو په افغانستان کې د امنیت په بانه باندې هیڅوک د خپل مسالم هر څوک محروم نه سي او په دې ټاکنو کې برخه واخلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق امرخیل و چې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د انتقال په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پکتیکا د کلیو د پراختیایي شوراګانو غړي وایي چې څه باندې درې کاله وړاندې په کلیو کې یو شمېر پروژې بشپړې کړي، خو اوس یې د ملي پیوستون اداره پیسې نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
د پکتیکا د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسؤلین وایي چې د ملي پیوستون پروګرام د لګښتونو د نه اجرا له کبله دوی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوي او په دې سره دوی ته شخصي ستونزې جوړې شوې دي. هغوی وایي پیسې دومره په اوږدو ځنډیدلې دي چې نور نو پوروړو ته پلمې نه دي ورپاتې او هر ورځ له قرضدارانو سره په جنجال کې دي او اړوندې ادارې د ستونزو ته یوازې ګوري او نه دي توانېدلي چې حتی د دریو کلونو په اوږدو کې هم دا مسله پای ته ورسوي. د پکتیکا ولایت د ګیانو ولسوالۍ اړوند ولس د کلي د پراختیایي شورا مشر حاتت خان وایي چې درې کاله وړاندې د کلو د پراختیا ریاست او د ملي پیوستون په مرسته په یاد ولسوالۍ کې د بیلابیلو شوراګانو له لوري د استنادي دیوالونو د جوړېدو چارې بشپړې شوي او د ځینو یې کارونه نیمګړي پاتې دي، خو پیسې درک نه لري.
استنادي دیوالونه دا هم جوړ کړي دي، هغو پیسې بالکل یکای وری په چتر سوال نه دو ټول پوتې دي. اندازه زه چې څومره فکر کوم د مو په یقین سره چې 15 سوال کاری په به د ګیانه د ولسوالۍ خاک پوتې وي. مې کول تم زده کړی دی خلک ته عمر کړی دی ټکا درونه نه پرې دی وخستی یو ملتونه پرې دی مولي نام کلوړم زکم کلوړ شو مې به اخر څه کې بدانه.
په زیړو کولسوالۍ کې هم د برک موسسه مشر شمس الرحمن وایي چې د زیړو کولسوالۍ د پراختیایي شوراګانو اوس هم 8 میلیون افغانۍ د تعلیق په حالت کې دي چې دوی د زندیدو په اصلي علت نه پوهیږي. پکتیکا د ولایتي شوراګړې فضل رحمان کټوازی په خپل خبرو کې مني چې د خلکو پیسې زندیدلې دي، خو وایي چې د حساب درونتیا او شفافیت په خاطر دغه پروسه یو څه ټکنې شوې ده.
زیات شفافیت په خاطر باندې د حکومت کې راغلي سیستم شوراګانې چې حقیقت او واقعیت ولري او کارونه
په پکتیکا کې د ملي پیوستون مشر انجینیر جاوید احمد هجرت د خلکو دا خبره نه مني چې د شوراګانو پیسې په کلونو ځنډیدلې دي. هغه وایي چې د شپږو میاشتو راپه دیخوا د ځینو تخنیکي او امنیتي ستونزو له وجې د ملي پیوستون پروګرام یو څه ټکنی شوی.
د ملي پیوستون پروګرام په اول پکتیکا د شریکو خلکو دغه داسې درې نیمو کلو راپدې خوا د دوی پیسې ځنډول شوې دي نه تاییدوي. تاسفانه د بعضې تخنیکي او امنیتي مشکلاتو له امله له تیرو شپږو میاشتو راپدې خوا په پکتیکا ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام له ځینې مشکلاتو سره مخ شوی ده او د خلکو روپۍ له موږ سره یا په بانک کې او یا په مرکزي دفتر په بلاک ګراند کې له موږ سره پاتې دي. انشاءالله دا مشکل اوس په نږدې راتلونکي کې حلېدونکی ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ملي پیوستون د پراختیایي پروژو دویم او دریم پړاو هم د بشپړېدو په حال کې دی، خو په پکتیکا کې تر اوسه د ملي پیوستون د پراختیایي پروژو لومړی پړاو نه یوازې دا چې نه دی بشپړ شوی، بلکې له کلکو ستونزو سره هم مخامخ دی.
او سم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
نوم نزفه ده دو پلار رکسوی دی نسته زشت دی مشکلات ملرله
یوی خیزی تا چوم را سخت ده چی اغا ام دی کور کارو که ام پا دفتر که بیرون کار بیاور که
خواه وزفه می نلرله دی کور خزا هم مشکلات می دلی نو کلا چی دا مشکلاتون اپا ما رلله نوزه ده سی ایم خیزی چی دی کور نده بحر تا وزی وزفه اجرا کهی دو غو زشت احترام باد ساره و که کور تا چیزی لوفی منزی یا دی کوی یا ولولم دوی ترون ها چایی مشکلات زشت دیده بیا و شازه ده کور تا زم بخی مثال گرد ورسی چی میگه ایچی دا غلق چا سر جان کرده و کسکی مثال دا غلق دست کرده و یو غلق ایچی مور رو دریم نیم زار از ما پکرده بلی ایچی دری زار پیم پکرده نو زشت دا مشکلات پا ما دیره دا زشت دیر ده سر ما نکاو کلا دا پنځه کال پنځه نیم کال کیږي چې ورک ده.
بیا خپل خپلوان لري دا سړی دی؟
مور پلار لري. خو مور پلار زموږ سره تماس نه لرو سره څوک پوښتنه نه کوي.
هغه دوی بیا پسېونه ګرځېدل دی تا خاوند چې ورک څه ده خورې ورورې پلارې
و به ګرځېدلی ګرځې نه خو داسې نه وه چې دا داسې سم سړی نه وه. دوکۍ زموږ سره کوله د هر چا سره کړې ده ځکه د مور پلار دومره ښه نه ایسي. کله زما سره دا نکاح وکړه داسې په چله په نر باندې وکړه پوښم چې رنگ مې بدیزي نه مې بدیزي چې خلکو ته ویلو چې دا مې کړی ده. څلور پنځه کاله داسې مې ورسره سخت تېرې کړې چې سړی لار ته نه راتله. یو سره چې موټر راوستل هغه سره سبای حرکت وکړو دوه میاشتې ورک شو. دوه میاشت بعد چې کله پیدا شو دا یې بندي شو سابق څه جرم لرله کورونو موږ راوشوار شوی بس نرګس ترنونه پورې همداسې اتي مې ګرځي کله یې چې پلار مې کله نو د شرم نه نه مې راخستی نسي ماشومانو ترې خاطره ده چې زه لرم.
دنیم بجے سوی احمد تکل نه د مهمو خبرونو سره خبرونه ورو
افغان چارواکي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د سولې له بهیر سره د لسګونو وسلوالو په ګډون د څوډلو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د اورزګان ولایت د شهید احساس ولسوالۍ د نفوسو د احوال د ثبت مدیر صدیق الله او د هغه ساتونکو یې تیر شپه ناوخته د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. په بدخشان کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د تیشکان ولسوالۍ د شاوخوا غرونو د ښویېدو احتمال د 300 کورنیو ژوند ته ګواښ کوي. د اندونیزیا پولیس وایي هغه شپږ مشکوک افراطي وسلوال چې د نوي کال د مراسمو د نمانځنې پر مهال په جاکارتا کې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول د امریکا پر سفارت د بهرنیانو د استوګنې پر هوټلونو او د بودایانو پر معبدونو د حملو پلان جوړ کړی و. په جنوبي سودان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو د پیل په درشل کې ښکېلو اړخونو نن د ایتوپیا په پلازمینه ادیس ابابا کې غونډه وکړه خو د اوربند د ټینګولو په مقصد له روانو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره نښتې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ملګرو ملتونو په بیروت کې پرونی بمی حمله چې شپږ کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل وغندله او پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ وکړ چې له تشدد څخه لاس واخلي. او د هند صدر اعظم منموهن سنگ وایي حتی که کانګرس ګوند د دریم ځل لپاره هم انتخابات وګټي دی به بیا هم له واکه لاس واخلي او د چارو واګې به نوي صدر اعظم ته وسپاري.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن له 4 تر 5 بجو پورې دا ځل د فرا ولایت نوبت دی. په دې ولایت کې پر سویو پرمختګونو او ستونزو خبرې کوو. د دې ولایت چارواکي به ستاسو پوښتنې ځوابوي. که تاسو کومه پوښتنه لرئ کولی سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت لنیږي یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه خپلې پوښتنې راته ولیکئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په همدې خپرونې کې په یو رپورټ پسې اورېدلی سئ. سره له دې چې کندهار په 2014 میلادي کال کې د 2012 او 2013 میلادي کلونو په پرتله امنیتي پیښې کمې درلودې خو له دې سره هم له جنوري څخه تر ډسمبر پورې زیات شمېر چاودنې او ځنوژونکي حملې په دې ولایت کې وسوې چې په لسګونو ملکیان او دولتي سرتیري یې ووژل. محمد صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
د 2013 کال د لومړۍ میاشتې په شپږمه نیټه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمیز شورا پر دفتر په حمله کې د شورا د یو غړي په ګډون 15 تنه ووژل سو او 15 نور ټپیان شول. دا حمله چې د دوو ځان وژونکو لخوا وسول د حمله پر مهال د ولسوالۍ په ودانۍ کې د شورا غونډه روانه وه. د همدې جنوري میاشتې پر 28 نیټه یې چاودنې د اتو پولیسو په ګډون لس کسان ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. د کندهار د والي ویان جاید فیصل تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د یو پیدا شوي ماین د خلاصه کولو لپاره سیمې ته روان و چې د ماین چاودنه ور باندې وسول.
کله چې بیرته خپل مشران ته راستنېدل هلته د مشران سره یو بل ماین و.
د 2013 کال د فبروري د میاشتې په درېمه نیټه یو ځانوژونکي چې غوښتل یې د کندهار 215 ماتل کلي اردو قومندانۍ کې حمله وکړي د ملي اردو د سرتیرو لخوا ووژل سو. د همدې کال د اپریل په میاشت کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د یوې کورنۍ وغړي ووژل او درې نور ټپیان کړل. د 2013 کال د مې د میاشتې پر 8 نیټه په کندهار کې سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او دغه هیواد بیرغ یې وسوځوي.
پاکستان! پاکستان غلامان! پاکستانی جنگان
دغه مظاهره درې ساعته دوام درلوده او ګډونوالو یې د افغان ځواکونو په ملاتړ او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه.
تاسو فکر وکړئ تاسو د کوم د وزارت د یو مخور غشتلي یا چې په پاکستان کې د انګریز سره جات کړی دي یا انګریزان مات کړی او روسان پاکستان کله کړی دي. موږ د انګریز تاریخ لرو. زموږ یو ښځې ملالې دا قرباني په میوند کې ورکړې ده. نن دی زموږ سره جنګېږي. تیار یو. قسم په خدای ماینه لا بوزم جنګ ته. ما دا وعده د خدای تعالی سره کړې ده. ماښام مې ورته وویل مالکه جنګ شروع سه بیا یم. خدای تعالی دې تانه تشند آباد.
په دغه مظاهره کې د ګوشتې په پیښه کې د وژل سوي سرحدي پولیس محمد قاسم ستاینه وسوه او دغه سرتیری د یو ملي اتل په توګه یاد کړ. په دغه ورځ په میوند ولسوالۍ کې هم سلګونو کسانو د ملي اردو د ځواکونو لخوا د عامو خلکو سره د ناسم چلند په عکس العمل کې مظاهره وکړه چې د پولیسو لخوا پر مظاهره چانو په ډزو کې یولس مظاهره چان ووژل سوه. که څه هم چارواکو وژل سوي کسان طالبان وبلل چې د مظاهرې له منځه یې پر پولیسو د حملې هڅه کول خو وژل سوي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته راانتقال شول. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کول چې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي او د افغان ځواکونو لخوا په نشه سوي.
نن چرالو پر دغه سړک باندې روانو کومندان څنګه خپل مول دوی چې امر یې ورکړي ټکان موږ دغه سپرازغه سو ډبرې په دغه لرګیان څخه دیواله ټکان کوله دغه شیدانه ولا دغه ټکان کوله دغه شیدانه ولا دغه
د همدې میاشتې پر ولسمه نیټه په کندهار کې دوه پرله پسې چاودنو نه کسان ووژل او شپېته نور یې ټپیان کړه. دغه چاودنې په عینو مینه کې تفریحي ځایونو ته نږدې وسوې چې قربانیان یې ټول ملکیان وه.
ډېر بد او ډېر انسانان پراته وو. داسې انسانان پراته وو چې مرسکلان پر پراته وو، غوټې پرچې وې، سرونه پراته وو، لاسونه پرچې پراته وو.
دا یو د ماس پلازې سر په دغه کونج سوی دی، یو د دویم فوارې سره پر دغه علاقه اوسو. داسې خوب جوړ شو چې ګر سره کې بیخي به اندازې بدال جوړ شو او ډېر انسانان چېرته ما ولیدله. داسې انسانان ما ولیدل چې بیخي به اندازې ډېر خوږ وو، بیخي ګر سره د جوړېدو نه وو، سودلې وو، ټکور ټکور وو.
اولې فوارې وو د دویم فوارې تر منځ ناستو نو په دغل کې یو چاودنه وسوه. پر زره لازمه په سترګه باندې وشتل خو هغه د سترګې څخه بچ شول. لاندې مو شته ملګرو ته مې وویل چې موټر راکش کې. کله چې موټر راکش کې زه وروخته موټر ته، موټر کې مخکې بله چاودنه وسوه. هغې څخه خدای پاک فضل وکړي.
د مئی د میاشتې پر شپږویشتمه نیټه د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شو.
قومي مشران ملکان د کلي باید خلک تشویق کړي په دې باندې چې هغه راسي د سپتینام په پروسه کې اشتراک وکړي، ښځینه د ښځینو مراکز ته ورسي او نارینه د نارینو تر څو خپل کارتونه ترلاسه کړي او په آینده کې د ولایتي شورا، پارلمان او رئیس جمهور ټاکنو کې د دې استفاده وکړي.
د 2013 کال د اگست د میاشتې په 15مه د کندهار په باغی پول سیمه کې د پسو په یوګانچ کې یوې چاودنې څلور ملکیان ووژل او دوه وشنورې ټپیان کړه. د اگست د میاشتې پر 12مه نیټه په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ د کندهار کابل پر لوی لار په غزنی کې د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شو. د همدې میاشتې په پای کې په یو بل خونړی پیښه کې یوې ځانوژونکې حملې شپږ کسان ووژل او شل نور یې ټپیان کړه. دغه حمله د کابل بانک مخته هغه مهال وسوه کله چې خلکو ماشونه اخیستل. چارواکو وویل چې په وژل سوو کې څلور ملکیان، یو پولیس او یو د کابل بانک ساتونکی دي او په ټپیانو کې هم ډېری ملکیان شامل دي.
ټپیان لا ډېر و مړېلا هم ځانه ګړې زه موټر کې ناستم، خاص په دغه ځای و په ټاس بلم په شی سر وژو کې مونږار اس بلا پرې وتلو ټکان د اسکول ټکان شروع کړه. رایتي خلک خوش ول دي. دولتي دوه نوکر په شخصي قانون کې پر خپل ماشونو یا خپل میوه کابل بانک کار نه لري.
په دلته رایته خلک ګوم و اسکروم و ټول د سکوټه پراته و چې ما خپل ورسره پورته کړل. ډېر انسانان د چا پښې نه وې، چا لاسونه نه و، د چا سرونه نه و، چا بدنیا سره نیمه وې او د سر و د پښو د لاسو غوښې دی په دډمبر وسم کړي.
د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې په 12مه نیټه د کندهار په زرګونو اوسیدونکو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بریا ولمانځله. د ښار په شهیدانو چوکي راټول سو په زرګونو ځوانانو، سپینږرو او ماشومانو د شپې تر ناوخته خوشحالي او اتڼونه وکړه.
باور یوازې چې زه په خپل جامو کې نه ځایېږم، دا ماته یو لوی ویاړ دی، دا ماته یو لوی افتخار دی. د ټول ملت اوس به نه مشتاق ټول افغانان یو دام داسې بازیانی وای په سپه دنیا کې چې ما بلاد دغه بلان جوړیږي. دا زموږ د ټول افغانانو افتخار دی، بل څه نه دغه ځوانانو. زه اوس دغه باور یوازې چې داس مغر ډیر لاس چمپونو یې مسیر ته کوي نه قربان مو سم شش پدل ته غواړم زول یاران.
د د همدې میاشتې پر 12 نیټه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په یوه ځان وژونکي حمله کې درې تنه ووژل سوه او شپږ تنه نور ټپیان سول. تر دې پیښې 12 ورځې وروسته وسلوالو طالبانو د کندهار په شوراواک ولسوالۍ کې 12 سرحدي پولیس ووژل. د 2013 کال د اکتوبر په 6 په کندهار کې د حساب ځواکونو 4 سرتیري د سړک د غاړې ماین په 14 کې ووژل سوه. د 2013 کال وروستۍ لویه پیښه د نومبر په 27 نیټه د لمر په نوم په یو رستوران کې ځان وژونکي حمله وچی د چارواکو په وینا څلور ملکیان یې ووژل او شاوخوا 9 نور یې ټپیان کړه.
او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د امریکا هیرالد انلاین خبرونې د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې لس کاله نور هم په افغانستان کې پاتې کېدل. د لیکنې په پیل کې راغلي د اوباما اداره هڅه کوي پر افغان حکومت په فشار راوستلو سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي چې له مخې به امریکایي پوځیان تر 2024 میلادي کال پورې یعنی د لسو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. خبرونه د ان بي سي نیوز ټلویزیون د معلوماتو پر اساس لیکلي افغان چارواکي غواړي چې له 10,000 نیولې تر 15,000 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي، خو امریکایي چارواکي بیا له 10,000 نیولې تر 8,000 پوځیانو د پاتې کېدلو پر مسله غور کوي. هیرالد انلاین خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکا روانې جګړې خپل محبوبیت بایللی دی. د خبرونې د معلوماتو پر اساس د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د وکلنې دورې پر مهال په افغانستان کې 613 تنه امریکایي پوځیان وژل سوي، خو د اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې 1,601 تنه امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي. له دې جملې 1,020 تنه یې یوازې په 2013 میلادي کال کې چې د جګړې شدت ظاهرا کم سوی و وژل سوي دي. د خبرونې په باور رسنۍ هم افغانستان ته دومره پام نه کوي. اکثریت جمهوریت غوښتونکي هم چوپ خوله دي او فکر کوي د جګړې په اړه د نارضایتۍ او هغو ولس تر منځ راګیر پاتې دي چې جګړه یې نه خوښیږي. هیرالد انلاین خبرونه لیکي په 2014 میلادي کال کې به دغه فکټورونه سره یو سي او امریکایي رایه اچونکي به پر دې پوښتنه تمرکز کولو ته اړ باسي چې امریکایي پوځیان ولې لا هم په افغانستان کې وژل کیږي. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایم رسپانې به په خپله نوې ګڼې کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان خپل زغرول ګاډي ویجاړوي. رسپانې لیکي په افغانستان او عراق کې د سړک غاړې ماینونو د چاودنو په نتیجه کې د امریکا د زیاتو پوځیانو له وژل کېدو سره د امریکا پوځي چارواکو په 2009 میلادي کال کې د زغرولو پوځي موټرو د جوړولو فرمایش ورکړ. لاس انجلس ټایمز لیکي د دغو موټرو په مرسته چې د هر یو بیه تر یو میلیون ډالرو زیاته ده، څو تنه امریکایي سرتیري له مرګ څخه بچ شول. د امریکا پوځ 20 زره دغه ډول موټرونه جوړ کړل، بیا یې افغانستان او عراق ته ولېږل. د ورسپانې په حواله د امریکا د دفاع وزارت اوس په دې باور دی چې امریکا ته د دغو موټرو بیا انتقال ګران تمامېږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان مارک رایټ ورسپانې ته ویلي په افغانستان کې د دغه ډول هر موټر پر تخریب 2,000 امریکایي ډالره لګښت راځي، په داسې حال کې چې د دغه هر موټر پر ترمیم او امریکا ته پر انتقال 250,000 امریکایي ډالره مصرف راځي. د امریکا پوز په ځینو مواردو کې دغه موټرونه خرڅ کړي دي. مارک رایټ وایي دوست هیوادونه تر اوسه حاضر سوي 380 اراده دغه زغرول موټر رانیسي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکي د امریکا پوز دغه ډول ګاډي یا موټرونه افغان پوز ته څنګه ورکوي چې پیچلې ټکنالوژي پکې کارول سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلي په بدل کې افغان پوځیانو ته بل ډول زغرول وسایط ورکول کیږي چې دغو ګاډو یا موټرو ته ورته ظرفیت لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پر باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام خدای مو دې تبارک و ما
چې خپل حکومت هم اعتبار در باندې ونه کی او له څوکۍ لاندې ځایونه مو په سپیان وپلټي چې بم مو نه ویښی. چارواکي هم ملامت نه دي، خوارانو ته هر ځای او هر څه بم ښکاري، نو ځکه هر ځای او هر سړی په سپي تلاشي کوي، ځکه له قدیم وایي چې سپی وفادار حیوان دی. د خپرونې په پیل کې مو یوه حکومتي دفتر ته بیایو چې هلته د کارونو بهیر ووینئ، ځکه اوس حکومتي مامورین ډیر زیات مصروف دي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می دی
تلاو صاحب هغه د امیر زمبیل د وقفه فکر کې مدیر ته مامور وای
صاحب. وبخه پونه سوما ما ویل مامور به ته
ته می دغه میسته وګوره، کمپیوټر می نه ویني.
وینم صاحب، اوس خو کمپیوټرونه په لارو کې می خوي، نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا توپیر سره لري وروره. مکتوب دی هغه مخامخ دفتر ته وروره، ځه ما درې کې ځه لاړ سه.
خالق دیده او بابا چی مدیری خود جان تا بایه پا مایی چه پا جان ماینو. السلام علیکم مدیر صاحب، تا مکتوب میده.
و علیکم سلام تراکا. دا خو پا ما پو راڑا نلری، آغا مخامخ دفتر تیو سا.
حال تا می وروڑای و غوی ویل چه پا موخ پو راڑا نلری، مخامخ دفتر تای وروڑا.
دروغ وایی، آغای داری دفتر دایی او دمونگ ده کنترول اوس تو وایی چه پا چا پو راڑا لری.
او مامور صاحب نوزد چه پاییگه ما خو غوی ویل چه پا تاس پو راڑا لری.
زورورا ماما پازا بابا پریگده چه کارو کو.
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وو، اوغوی ویل چې په تاس پوری اړه لري، ځکه چې د تاسې اداري دفتر ده.
ما ته عقل مراخه، لومړی دی باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول سی او بیا یې موږ صادرو، پوه سوې که نه؟
نو صاحب څنګه وکړم؟
د ما له مخې چپ سه او ما کار ته پرېږده، ولې مې نه پرېږدي؟ پریګولې هغه دوسیه راکړه.
او مدیر صاحب مکتوب می څنګه کم مکتوب
درته می وویل چې هغه مخامخ دفتر ته وروړه، ولې نه پوهیږي؟
صاحب اداري مدیر صاحب خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول سی بیا یې موږ صادرو.
ګوره وروره، دا هوښیار ځان یې مه کم اکلوه، د مکتوب صادرول په کنټرول پورې اړه نه لري، هسې دې سرګردانه کوي.
د څه لپاره؟
د زارو مرګ لپاره.
د زارو مرګ لپاره؟ پوه نه شوم صاحب.
او ساده سړی، خو یو څه ورکه.
یعنی رشوت ورکم؟
او ساده، رشوت مه ورکوه، رشوت حرام دی، یو څه شیرینی ورکه.
ښه صحیح ده، مننه سه.
بیا څنګه راغلې؟ لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدي.
صاحب ته دې دغه غوږ لږ رانږدې که.
څه کوې؟ لختی په کې اچوې که څنګه؟
صاحب څه درته وایم؟
ځه ووایه، څوک یې نه اوري، ووایه.
صاحب شیرینی به دې درکړمه، خو ژر مې دغه کار خلاص که چې راباندې ناوخته کېږي.
ولې خوله دې ماته وه چې په لومړي ځل دې دغه خبره راته کړې وای؟
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند سوی، نه پوهېدم.
ځه اوس هم ښه دی چې پوه شوې، رښتیا ملامت نه یې.
وایی چې په ماشوم د خونو می خودل د ماشوم حق دی، دا چې اوس دغه حق خلک څنګه ادا کوي یوه کور ته مو بیایو، خو ګمان ونه کوي چې کومې هندي فلمي سټیډیو ته مو بولیی.
راځه دغلته کینه.
سمه ده، دغه دی کیناسته.
ګیتا لورې تراسه چې کاکا دې راغلی دی.
دا دې څه ډول نوم پیښی دی؟
ولې
ګیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره سو.
او هندي نوم دی، نو نه پوهیږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه، خو موږ د ګیتا او سیتا له فلم څخه خوښ کړی دی.
ښه ښه.
او د مشر لور نوم مې هم ناتاشا ده، او هغه مو هم د شورویانو پر وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پرېښی دی.
ښه ښه.
سلام کاکا، ستړی مشې.
خیر یوسې لورې.
لورې دا د حفیظ الله کاکا دی، د مالک ورور خوندې دی خو تر اوسه دې نه ولیدلی.
په لیدو دې خوشحاله شوم کاکا، څنګه یې؟
ښه یم لورې، مننه.
لورې، سلمان خان، عامر خان او شرخان دوی چیرته دي؟
عجیبه ده چې هغوی به دلته څنګه راغلي وي. ځه ښه دی وبیې وینم.
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچني دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل.
کوچنی دلیپ کمار هم عجیبه هلک دی، د خپلو فلمي اکټونو له امله همیشه ژوبل سوی وي.
شاهرخ خان دوی څه وخت راغلی دی؟ یاره ډیر بلا سړی یې، ان له فلمي ستورو سره دې هم یارانه جوړه کړې ده.
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم؟
یاره بلا سړی بلا.
پلاره، ایشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي.
د څه لپاره؟
سره دیوی او رانی بازار ته ورسره بوتلی، وایي چې نوې جامې سوپر مارکیټ ته راغلی دي.
دوی هم بل کار نه لري، ټول ورځ خرید کوي. ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي؟
رښتیا هم ډېر شیان رانیسي.
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي، فلمي نجونې هم ورسره دي.
په څه چورت کې لاړې وروره؟
د شاهرخ خان او د ایشوریا په چورت کې لاړم، د فلم شوټ کولو لپاره راغلی دي. که څنګه؟
لکه چې کاکا هم خطا ووت.
ولې خان دی لورې؟
سړیا، تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلي دي.
هو نو، سلمان خان، عامر خان، شاهرخ خان، ایشوریا، رانی او کاجل، او دا څوک دي نو؟
سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی می وریرونه دی. همدارنګه می دلیپ کمار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هم وراره دی. کټمن لکه د دلیپ کمار غوندې اکټونه کوي. خدای دې ژوندی لري. نو تا ته دې وویل چې د یو بل ورور زامن می بیا امجد خان او دنی او ته دا بل نوم راڅخه هېر شو. نومیږي د هغه ورور می فلمي بدماشان خوښېږي. نو ځکه یې په زامنو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي وروره، هغوی ټول په رښتیا هم بدماشان دي، بدماشان.
نو ولې د خپل وطن نومونه
وایي؟ په موډ مې دي برابر.
ولا تاسې خو سخت موډک یعنی.
والیان خواران او خپل یاداشتونه او ډایری لیکي. د یو والی صاحب د یوې ورځې یاداشتونه در اورو. اوس د سهار لس بجې دي. نوی له خوبه راویښ شوم، او که رښتیا ووایم نو راویښ یې کړم، ځکه زه پخپله په دولسو بجو هم نشم راویښېدلی. ټوله شپه مو ټنګټکور ته ویښه تېره کړې وه او ډېر ناوخته ویده شوم. آره، شپه مو هم دا حال وي، شپه په ویښه او ورځ په خوب تېرو. د وطن خدمت دی نو، د هومره زحمت خو غواړي. اوس د سهار یولس بجې دي. د رئیسانو شورا کې ناست یم. رئیسان خپل ټوکې سره کوي او زه دغه د خپل ډایری لیکم. ما ته د وخت قدر معلوم دی، نو زه که یوه شیبه هم مفتله لاسنه ورکوم. خو رئیسان مې بیا داسې نه دي، هغوی ته وخت ډیر بې ارزښته شی ښکاري، نو ځکه د کار په وخت ټوکې کوي. په هر جلسه کې همدا حال وي، زه ډایری لیکم او دوی ټوکې سره کوي. اوس د غرمې دولس بجې دي. ډیر زیات وږی شوی یم، نو ځکه مې اشپز ته وویل چې زر ډوډۍ راوړي. خو هغه ویل چې د بیګانی حلال کړي پسه لږ غوښه پاتې ده، هغه درته کبابوم، لږ به ناوخته شي. هره شپه یو پسه حلالو چې د ټنګ ټکور پر وخت یې کبابونه وخورو. زه لږ سختي کوم، که نه نور والیان له پسه علاوه فیل مرغان او زرکان هم کبابوي. د غرمې یوه بجه ده. مستوفی، سارانوال او د محکمې رئیسان راغلی دي چې د څو سیاسي دوسیو په هکله خبرې وکړو. هغوی وایي چې د څلورو تنو دوسیې سیاسي دي او موږ غواړو جنایي ته یې واړو. دغه کار هم مالي ګټه لري او هم اخروي، ځکه متهمین د هرې دوسیې په سر له 50,000 نه تر $100,000 ورکولو ته حاضر دي، او که دا کار وشي نو څلور واړه به له مرګه بچ شي او ثواب مو وشي. اوس د غرمې دوه بجې دي. شاروال راغلی او غواړي چې د 1500 سپینو پلورل شوو نمرو د استملاک امر ورکم. هغه وایي که دغه سپینې نمرې استملاک او بیا یې بیرته وپلورو نو ډیره زیاته ګټه به وکړو. هسې هم د حکومت وخت کم پاتې دی او بیا خدای خبر چې دغسې چانس په لاس راځي او که نه. د شاروال خبرې ما ته هم خوند راکړه، ځکه هم به مونږ ګټه وکړو او هم به خر د پلان مطابق آباد شي. شاروال خو لا دا هم وایي چې د خر د منځ د لوی واټ بر به هم راکم کړو او ځمکه به یې د دوکانونو لپاره وپلورو. هغه زیاتوي چې په دې کار سره ډېرې زیاتې پیسې پیدا کوو. اوس د غرمې درې بجې دي. د شاروال د دواړو وړاندیزونو سره مې موافقه وکړه او د دواړو امرونه مې ورکړل. ریښتیا وایي چې واټونه هر څومره پراخ او سورور هم شي ګڼه ګوڼه نه کمیږي. له هغه نه چې دوکانونه شي ښه دي، د ډېرو بیکارانو دپاره به د کار ځای پیدا شي. اوس د غرمې څلور بجې دي. آشپز اسریه برابره کړې ده، د هغې په خوړلو لګیا یو. ډېر لایق آشپز دی، ډېر خوندور خواړه پخوي. له همدې امله مې وزن له 40 کیلوګرامو نه 110 کیلوګرامو ته رسېدلی دی. دا لا چې سپورت هم کوم، خو د محکمې رئیس وایي چې وزن مې د خوړلو له امله نه دی زیات شوی، ډالرو زیات کړی دی. ټوکې راسره کوي. اوس د شپې 12 بجې دي. له ډوډۍ خوړلو وروسته ټنګ ټکور ته ناست یو او سندرغاړی ښه خوندوره ملي سندره وایي او موږ ورته من من غوښې اخلو، ځکه د وطن او هیواد مینه ده چې هره شپه تر سهاره په ویښه تېروو او کله کله ملي اتڼ هم ورسره کوو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دغه دي: کابل 4 یو، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو، ہندار مخت منی سچ دب کے بلفی، ہندار مخت منی سچ دب کے بلفی، راستہ زر خالنا پن من کی کراتی، شہباز پر مخوار سلطان کا مشہور، کچری دبل چاسے زبوں در پر سر تیرسم، کچری دبل چاسے زبوں در پر سر تیرسم، خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل زی، خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل زی، داستا زرین خالنا پل مر کی تراتی، شاباز پر مخارا سلطانی کا خوشبو، پورته قدم ځکی داس نشایسته چې نظر نشه نازکی داس نشایسته چې نظر نشه نازکی کم کی انا وکی بلندان کمر مئی کم کی انا وکی بلندان کمر مئی داس کا زرین خالنا بلمن کمر مئی.